السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی یې اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سینګارتونونو د تړل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو د ښځو کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سینګار ځایونه یې درلودل وایي له دا له عام ژوند څخه د ښځو د څنډې ته کولو وروستۍ هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو د سینګار سالونونو چارې باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېمې پورې وتړل شي. طالبانو درویشت میاشتې مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونو یې پوهنتونونو ته له زده کړو منع کړي او په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅې روانې وساتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چنګاښ میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قرآن کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو بندېدو امر کړی دی. د لوی اختر په لومړۍ ورځ په سویډن کې یو په خټه عراقي سړي د قران کریم یوې نسخې ته اور واچو چې د کار پراخ عکس العملونه وپارول. په بغلان ولایت کې څلور کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تیره شپه په یو کور کې یوه ښځه او میړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان ملا اختر محمد بریالي نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان وایي د دې قتل علت لا روښانه نه دی او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه دولس کسان مړه او تر پنځلس زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یو لرې پرتې سیمه کې یو بس یوې درې ته ولوېده. د فتیتس کارالد ولایت خاروال کارلوس اویلا په پی آر پی رادیو ته ویلي په پیښه کې دولس کسان مړه او تر پنځلس زیات نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه پرون ماسپښین هغه وخت وشوه چې یو بس چې تر حد زیات کسان پکې سپاره وو سل متره ژورې درې ته ولوېده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې د لسګونه خزو اعتراض تیتو پراک شو. دغه ډول حرکتونه څومره مهم دي او څومره به د خزو د حقونو له اعادې سره مرسته وکړي په دې اړه د خزو د یوې فعالې نظر را اخلو. کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې د طالبانو له زندانی کېدو وروسته ناروغ شوی پوښتلی دی.
بوز زندان از خوستم یو هفته دو هفته دری هفته یو میاسیز خبر نوا ولی بوز یو میاس نه حالا رباندی تاثیرات دروده.
په کندهار کې د حوزوی روغتون ناروغان د امکاناتو له کموالی شکایت کوي.
د هلمند ولایت څخه مریضان راوستل دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو.
نو راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې روسي د دویمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر اودسه بندر هوایی بریدونه کړی دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه په کابل کې د هغو سلګونه خزو مظاهرات ته پراکړه چې د سنگارتونونو د تړلو په خبرګون کې سړکونو ته راوتلې وي. د مظاهره پر مهال هوایی ډزې هم شوې دي او اعتراض کوونکي شکایت لري چې طالبانو پرې اوبه هم شیندلې دي. ورزو خپل خبريال حسیب تلاش ته د موضوع تعقیب کړي. تلاش سپستړي مشي په کابل کې د خزو د نننی لاریون وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه. نن د لغرمی وړاندې د طالبانو وسلوان لو د هغو لسګونو افغان خزو د اعتراض د تیتو پر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې په کابل کې د سینګار ځایونو په اعتراض راټول شوي وې. اعتراض کوونکو خزو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. په هغه ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی دي ښکاري چې لسګونه میرمنې د کابل په شهرنه او سیمه کې او دغه سیمه ده چې په دغه سیمه کې ډېرې سینګار ځایونه شتون لري او دغه ښځې هم همدغه سیمه کې راټول شوي وي. د په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر وسلوال طالبان د دغه ښځو مخه نیسي، هوایي ډزې کوي او دغه راز اوبو پاشون کې موټر هم دی چې پر دغه میرمنو باندې اوبو پاشي. دغه خزو چې سینګار ځایونه درلودل وای د ال عام ژوند څخه د خزو د څنډې تکول ورستي هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان لمخې د خزو د سینګار سالونونه باید د زمری یا اسد میاشتې تر درې می نیټې پورې وترل شي. طالبانو له نږدې له درویشتو میاشتو مخکې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او انجونې د پانتون له زده کړو هم راګرځولي دي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د سینګار ځایونو د مالکینو او دغه ښځو اعتراض ته د او دا چې طالبانو د دوی د تیتو پر کولو لپاره ډزې کړې دي او دوی ځپلې دي، د ملګرو ملتونو دفتر هم یا یونما هم خبرګون خوده لیدې. دوی ویلي دي چې د مسالمت آمیزو یا سولیزو اعتراضونو د ځپلو لپاره دغه نننۍ اقدام د دوی د ژورې اندېښنې وړ دی او دوی ټینګار کړی دی چې افغانان د خپلو هغه عقایدو د بیانولو لپاره چې په هغې کې تاوتریخوالی نشته باید حق ولري او اوسني چارواکي باید دوی دغه حق خوندي کړي.
ډېره مننه زموږ همکار حسیب تلاشو چې په کابل کې د ښځو د نننې مظاهرې چې د طالبانو لخوا تیتو پرک شوه جزئیات له تاسو سره شریکول. دا چې دغه اعتراضونه په څه معنا څومره مهم دي، څومره به د ښځو د حقونو په یادې کې رول ولوبوي، د موضوع د تحلیل لپاره د ښځو د چارو فعاله ملالۍ ستانکزی سټډیو ته وصل شوې. میرمن ستانکزی، ستړي مشي، ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت د دوه کاله پوره کېږي، ښځو بیلابیل ځایونو کې خپل غږونه اوچات کړل، دا نننۍ مظاهره په څه معنا ده او فکر کوي چې د ښځو د حقونو له اعادې سره به مرسته وکړي؟
مننه. سلام علیکم هم منی. نه، زه فکر نه کوم چې دا مظاهره کوم نتیجه ورکړي، ځکه چې نن سبا په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا دغه ګرد افغانان په اسیر باندې لکه چې په اسیر نیولې داسې دی او دوی د چا خبره هم نه مني. هم د دوی کوم غوږ چې دا د دمنګه خبرې د دوی غوږ ته بيخي ارزش هم نه لري او هیڅ اهمیت نه ورکوي. بل دا چې د ښځو مسالم حق ده چې باید مظاهره وکړي. مظاهره په ټوله دنیا کې مروج ده، صلحامیزه مظاهره کړې ده. د ښځو کوم کلاشینکوف سلاح په لاس کې نه لري، فقط صلحامیزه مظاهره ده، خپل حق غواړي. حق غوښتنه د الله نه هم سره خپل حق غواړي او بندگان سره بندگان نه خو اسې غوښتل کیږي، خپل حق غوښتل کیږي، نه ورکول کیږي. او دوی چې کوم دغه سینګارتونونه بند کړي دي، فکر وکړي چې په یو سینګارتون کې 15 یا 14، فکر وکړه 2 لس زره سینګارتونونه بند شوي دي. هر یوه ښځه په پور په قرض په هر شي یا چا خپل کور خرڅه کړي ده په مجبوریت نه دغه دوکانونه خلاص کړي چې د یو لک ډالر نه نیولی آخري مصرف ته لس زره ډالر پوری دوی مصرف په هغه دوکانو کې کړي دي. نو فکر وکړه چې دا هغه ټول چوکیګان او سامانونه ټول بیکار.
بله میرمن سنګزی، تاسو وایئ چې د نننی اعتراضونه ګټور نه دي ځکه طالبان ورته غوږ نه نیسي، بیا نو څه وشي چې د ښځو دغه حقونه ورکول سي سره له دې چې تاسو وایئ چې ښځو په سینګارتونونو باندې ډیر مصارف کړي وو، مثلا پورونه ورته اخیستي وو، ځان ته د کاروبار یو بوختیا برابره کړې وه، نړیوال هم چې وهي تاسو وایئ چې د نړیوالو اندېښنې هم ځای نه نیسي، څه وشي باید؟
په دې کې ټول دنیا په دې باندې ځخ کوي چې د ښځو حقونه ورکړي، تر نن پورې په دغه دوه کالو کې دوی نشو کولای چې د تحصیل او تعلیم یا نصاب جوړ کړي یا کوم میکانیزم چې دوی د منلو وړ وي جوړ کړي. اوس بیا کارونه خو اسې بند شوي، اوس بیا سینګارتونونه یې بند کړله، بس که غږونه هم وباسو نارې ووهو هغه د تاسو ته هم معلوم ده، ټول نړۍ ته معلوم ده چې نن په ښځو باندې اشکاور ګازونه استفاده شو، په سالاو باندې تعدید شو، په کیبلو باندې ووهل شو. نو دوی څه کولای شي؟ دوی هیڅ هم نشي کولای، بس غږونه باسي، هیڅ نشي کولای. او موږ د نړیوالو نه پوښتنه لرو چې په دې باندې باید جدي اقدام وکړي، ځکه دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، ټول افغانان کولای شي چې هلته ژوند وکړي، هلته کار وکړي. نو خلک چیرې ولاړ شي؟ منګه په نړیواله باندې حق کوو، همداسې چې طالبان یې وروزل راوستله د افغانستان په منځ کې، دوی باندې فشار راولي تر څو چې د ښځو حقونه ورکول شي.
او فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته پام وکړي سره له دې چې په تیر نږدې دوه کلونو کې طالبانو د نړیوالو غوښتنې هم له پامه غورځولي؟
تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی فشار پې باندې نه دا راوړ سوی، ځکه چې په هفته کې $40 میلیونه دوی ته رسیږي د نړیوال خوانه، دنیاوالو نه پیسې دوی ته راځي، دوی څه مشکل نه لري. که دغه پیسې پې باندې بندې شي، همداسې چې بندیز لګول شوی دی چې دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي، همداسې د پیسو و د هر څه بندیزونه په دوی باندې ولګول شي، نو بیا به کیدای شي چې یو څه تغیرات راشي. هر د دې نه که دوی ته پیسې راشي، دوی ته نړیوال ځي و راځي، نو فکر نه کوم چې د ښځو حقونه ورکول سي. غیر د دې نه چې نړیوال پې باندې کلک فشار راولي.
بله، کور مو ودان د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د طالبانو حکومت له دستور سره سم خپل ځینې فعالیتونه موقتا درولي او له خپل کارکونکو یې غوښتي چې له کورونو کار وکړي. دغه ادارې پرون ناوخته دا خبر پانه ورکړي، وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه تړلي اعلان کړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا سم حال چې میلیونونه افغانان د بل هر وخت په پرتله په ټولو برخو کې مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت له دستور سره سم یې خپل ځینې فعالیتونه موقتا درولي دي. د کمیټې پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خبره کړې لیکلي، د جولای په 11مه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ، چې له امله یې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ځینې فعالیتونه د اوس لپاره درول شوي دي. د طالبانو حکومت په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دا کمیټه د سویډن دولت اړوند نه ده، بلکې یو خپلواک او بې طرفه اداره ده چې هیڅ کوم سیاسي ډلې یا هم دولت پورې اړه نه لري او د بیا لابیلو تم ویلوونکو لخوا مالي مرستې ترلاسه کوي. د دې کمیټې له قوله دوی د خپلو فعالیتونو د بیرته ژر تر ژره پیلېدو لپاره په سیمه ییزو ملي کچه چارواکو سره د ښکېلتیا او خبرو اترو په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په تعلیمي، روغتیایي، بشري او نورو برخو کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول. د دې ادارې رسمي شمیرې ښیي چې یوازې تیر کال په روغتیایي برخه کې د 2.5 میلیون افغانانو لاسنیوی کړی، تر خوای د دوی په خونځو کې یو سل درې ډیر زره ماشومان زده کړی کوي او په همدې تیر کال کې د شل زره معلولو کورنۍ سره مرسته هم کړې ده. د افغانستان لپاره سویډن کمیټه کې 8000 افغانانو کار کوي. یو شمیر افغانان بیا وایي د خدماتي مؤسسو د فعالیتونو بندیدل به په بشري او اقتصادي برخو کې ځپل شوي افغانان نور هم وځپي. یو افغان معلول ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د خپل نوم لا خښتو پرته ویلي:
زه په خپل په دوار سترګو مایوب یم. په دوار سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای لپاره مسلمانان یې دا هغه پارک لري کې د مور مېری سلوک موږ سره مه کوئ. هیڅ کار مې نشته، بیکار یم.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه چې د شپږو لوڼو مور د وای بیړنیو مرستو ته سترګې په لار ده:
د آیا دا نه خواري کوئ؟ سم په خوا مې یو څرخ کوئ نو کوئ کومک به ور سره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله. اوس د زړه مریضي مې ده، د شکرې مریضي مې ده، د اعصابو مریضي مې ده، مرستې ته اړ څونه ضرورت لرم.
د طالبان اوسنی رژیم په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې له امله یې د ډېرو خیریه ادارو چارې بندې شوي او دې کار نیخ په نیغه د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم متاثره کړی دی.
استاد اسماعیل مشل ولې ویني ګرځوي؟ د پوهنتون استاد اسماعیل مشل چې څه موده وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندانی شوی وو، اوس یې صحي حالت ښه نه دی. نوموړی وینه ګرځوي او لاسبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر وو. نوموړی زموږ همکار ته په یوه مرکه کې ویلي:
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی په شفخانه کې چا نیولی، بیرته یې په صفو کې مچولی ده او څنګ ته یې دی. خلک یې جګرخونه کړي دي، خلک یې نارام کړي دي، ولی زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم. بالخصوص دا یو لاس یو پښه یو داسې فاج له خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې، ولی په مرور د زمان اوس شفخانه کې زما د اخیسته بس کور کې اوسېږم. انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم. اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله؟ چیرته وی؟ څنګه داسې سوي؟
حقیقت زه جلو پسارم، څنګه ته دی چې جلو پسارم. ما بوت ډیر وخت نه تماسونه مکتب و دارو ملمین او ادمو پنتون ستړلای ده. زه دا غی جوینه باقی ما څنګه ته باقی داری نه. ما باندې فشار د اقتصادي لحاظم ډیر ده. شخصا اوس فکر وکړم چې ادي مریض ده او څنګه ته دی زه مجبور یم چې هغه تعمیر هغه جای ادرس باید خوشی کوم. او ولی زه تر اوسه منتظر یم چې امنن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي، زه بیرته د خپل سیستم فعالولی سم. ولی هر بار چې هلته ځم هغه حالت چې ګورم، ارزوګانې مې چې وي، هغه اهداف مې چې وه، نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي. او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم او همدې حالت کې رښتیا ما ډاکتر هم ویو چې ته باید جلو پسر مکینه او څنګ ته دي. ما ته اوله عملت چې دختر کې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله، ما لاغین دویم عمله وه. نور دویم عمله ما ته اول عمله کې ویلي وه قولی بیام کور مجبورتونه او څنګ ته دي ځان ته یو مصروفیت ما جو کړی وه چې ما ټیکسي چلوه. ولی خب پر صورت جوانده دیر چه ما باندی فشار راغله دی خواهد سایر تامیر او چنگ تا ایده دولت را باندی مالیه را وره او چنگ تا دی چه ما یو نیم کال دو کال که چه ما پنتون مکتب طول تر رای دی چیشی مالیه ورکم کلا چه شاگرد و ندارم. ولی چنگ تا ایده بیام نور مشکلات دی نور خدای ده صبر طاقت را که چه ترسم هر مشکل نه.
تاسو څه فکر کوئ لغه وخت نه چې تاسو بندي سوئ بیرته خلاص وئ لمغه وخت رئیس او ورو دي تاسو ساعت خراب نسه؟
د زندان موضوع بیره ده. 45 ورځ مالته ومه، ولی مارشل ورځې مور او پلارونه لیده او بدون دې نه چې د ما جرم څه شی ده. هغه ورباندې بس نه لرم چې زندان کې څه شی راغلي هیڅ شی نه دي راغلي. ولی دونه ویلی سم چې حقیقت باز زندان زه خوستم یو هفته دو هفته درې هفته یو میاس هیڅ خبره نه وه. ولی باز یو میاس نه حالت راباندې تاثیرات درلوده دی خاطر چې زندان کې تنه ومه. او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کوم چه تاثیر به ولری. ولی زف دیر ووس دی خاطره ویم چه زخپل تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سوایده. او نپیگیم دا چه وقت را ایجاد سوایده، بکوم آرد ایجاد سوایده، اصلا خپلم نپیگیم او رو بانده.
د پهنتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. دغه مرکه تاسو زموږ په پښتو فیسبوک باندې کې هم کتلی یو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیې د دویمې پرله پسې شپې لپاره هم په تور سمندرګي کې د اوکراین پر روسي بندر هوایي حمله کړي. دا چې دغه حمله کې څومره زیان اوښتي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکو نن سهار وختي خبر ورکړی چې روسیې تیر شپه هم د دویمې پرله پسې شپې لپاره پر اوډیسا بندر زورورې هوایي حمله کړې دي. روسیې د غرض د اوکراین پلازمینه کیف او نور ساحې هم د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو په مرسته په نښه کړې دي. بلخوا په اشغال شوي سیمې کریمیا کې د روسیې د مهماتو په یوه ډیپو کې یوه چاودنه او اورلګیدنه په پراخه پیمانه د خلکو د تخلیه او د یوې لویې لارې د تړل کېدو سبب سوه. د کریمیا لپاره د روسیې لخوا ټاکل شوي والی سرګی اکسیونوف ویلي پوځي روزنیز مرکز ته څیرمه اورلګیدنه د شاوخوا 2000 کسانو د تخلیه او د تاواری د پونوم لوی لارې د قسمی تړل کېدو سبب سوه. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 د کال کې اشغال او بیا ل خپل خاور سره الحاق کړه. د ټلګرام په یو مطلب کې د اوکراین د پوځي خدماتو ادارې د مشر کیریلو بودانوف خبري راخستل سوي چې ویلي دي د روسیې پر دې ډیپو په حمله کې اوکراین لاس لري. خو د اوکراین پوځي استخباراتو وروسته وویل چې بودانوف داسې کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي و چې دوی د شاهد پونوم په ایران کې جوړ شوی درویشت بی پیلوټ الوتکې او څوارلس کروز میزایل چې د روسیې لخوا عمدتاً د اوډیسا د ویشتلو لپاره توغول سوي وو ویشتلي او نسکور کړي دي. د اوډیسا محلي پوځي ادارې د ازادي اروپا ازادي راډیو ته ویلي پر دغه ښار د تیر شپې حمله پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسي تر ټولو پراخه وه. د اوډیسا پوځي اداره وی روسیا د بریدونو پر مهال په ایران کې جوړې شوی بی پیلوټ الوتکې او کروز توغندي کاروي چې زیاتې د اوکراین د هوایي مدافع د دزګاو لخوا وشتل کیږي او نسکوریږي. وروسته له هغې چې پر یوه لوی پله چې د روسیې له خاورې سره الحاق شوي کریمیا چاپو وزمه له روسیې سره تړي چاودنه وسوه، روسیې د دې حملې د غچ اخیستو ژمنه کړې وه. مسکو وی پر دغه پله په حمله کې د اوکراین لاس و. د تیر شپې برید د روسیې تر دې خبرداري وروسته پر اوډیسا دویمه حمله وه. د اوکراین پلازمینه کیف هم تیر شپه د روسیې د بی پیلوټ الوتکو لخوا په نښه سوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو راپور ورکړی چې د اوکراین هوایي مدافع ټولې را روانې بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړي خو د ځاني او مالي زیان په باب څه نه دي ویل سوي. پوپکو په ټلګرام کې لیکلي روسیې یو ور بیا د شاهد په نوم په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته حمله کړې ده. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر پلازمینه کیف د چاودنو خبرونه تایید کړي او وایي چې علت یې د دغه ښار د هوایي مدافع د دستګاوو کار وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې د سره صلیب نړیوال کمیټې په کندهار کې له حوزوي روغتون سره مرستې کمی کړي چې لکه بلې دغه روغتون کې دارو درمل کم شوي او ناروغان شکایتونه لري. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
میرویس صاحب زوی روغتون دغه روغتون ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسی پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سوي. میرویس صاحب روغتون ته راغلي مریضان او داغوی پایوازان وای د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مينوم دی د هلمند ولایت څخه مریضان اوست دي دواو د فراکه د هیڅ ترتیبونه دی برابر مشخل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سمه پایوازان مر سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري لس شپه یو سړی لس شپه کې شدال ته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پرې وي ډوډۍ خوري خپل ډوډۍ ترتیب نه دی برابر مخکې دلته هر څه خدمت کدی نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابره کړو آیا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو
څنګه نه راغلی ته مریض مې راوستلې وو پلس موږ سره بیا مې برابر دوا د باندې دواخانو سره راوړل پخوا مرستې ورسره کېدلې بل سره کمزورې ده د بل وخت موږ راغلي وو بیخي ډېر دوایې ورکولې مریضانو سره ډېر ښه دوایې ورکولې هر شی دلته پخانه کې پیدا کېدی او شینو پیدا کېږي
د میرویس افزوی روختون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سره سلیپ نړیوالې کمیټې له لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه روختون سره مرستې کمی سوي دي د روختون یو لوی برخه د ماشومانو څنګه د چي د مهال ناروغان د درملو د کمښت لامل لستون سره مخ دي د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو نو واځي خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو به چې مشته مریضان د لیر ځای سره لاله یو واجه به دا و چې دلته ګرد شان مهیا و او ګرد دوی ته موت ورسېدله مګر اوس چې مریض د لیر ځای سم راغلی او هغه دواوی چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي چې موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دواوی چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزې منیا وایي د سره سلیپ نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو راهیسې خپلې مرستې کمې کړي چې لکه بلای میرویس روختون د درملو له جدي کمښ سره مخ دي
دواو کوم ته تاغلی بیا د وزارت لښته دوا رااله نو دا شاوخوا د بیا میاشت کېږي چې دا دوا دغه بند کړي د باندې ICRC په افغانستان کې پنځه شبخانې تنګولینه او شه پر ټول بند کړی دی نو غلښت څه دوا و نو غو مصرفیدله
په افغانستان کې د سره سلیپ نړیوالې کمیټې کڅه هم د میرویس روختون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیاي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللې خو د کندهار په میرویس روختون کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمیټې ورسته تر هغه خپل مرستې کمې کړې چې ځای طالب مسولانو غوښتنه وکړي چې مرستې باید د دوی لاري تر سره شي
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
په غزنی کې لزګون ځوانان له بیکاری شکایت کوي دوی وایي اوس د غلطه ډیر لوستي ځوانان هم په بسګری او یا نورو مزدوري لګیا دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د غزنی ښار په څنډه حکیم سنای پارک شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بندر کول وبختي د دې دغه کار لامل بیکاری بولی خو وایي ټول تحصیل کرده او یا اوس هم په لوړ زده کړو بوختي د غزوانان وایي هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي ځکه هیڅ کار نه لري د غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاری زمينه برابر کړی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی نو مولای وای هغه ځوانان چې کلنې په شوونځو یو په هنتونونو کې پزدا کړو تیر کړي دا غیلې استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو ورتیاوي په بزګرۍ او خټګرۍ کې لمنځل اړ سي
ځکه هر ټولنه هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي ضرورت لرو چې موږ د کلی ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاتې دي یو استعدادونه نن په دې خاني او په مزدوري او بیکاری کې لمنځځي بیرته د خپل فعالیت آغاز
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي ډیری با استعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي اد محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی دی
د چې ځوانان ځوان انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو ورتیا لري موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي بیلابیل پوهنځي لوستي دي د هر کار ورتیا لري خو ډیری ځوانان بیکاره دي بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي
دا په داسې حال کې ده چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي. نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادری هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي، نو غوښتنه دا کوي چې د هغې استعدادونه ضایع نه سي، له وړتیاوو یې ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي.
عموم کې د حکومتونو مسؤلیت دا ده چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته د کار زمینه او اسانتیاوې برابرې کړي، تر څو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړي او د خپل د ژوند اړتیاوې له دغې څخه پوره کړی شي او ژوند وکړلی شي. خو خبره دا ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د په عموم کې د ځوانانو لپاره د کار ساحه بیخي تنګه شوې ده. خو هیله دا ده چې د کار زمینه ورته برابره شي، کار ورکړ شي، تر څو د بدمرغۍ او بدبختیو مخه ونیول شي.
که لوست ځوانان د طالبانو حکومت څخه هغوی ته د کار برابرولو غوښتنه کوي، خو ویان دی ذبیح‌الله مجاهد وایي ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې کوي. هغه دا خبره دوه ورځې وړاندې په هرات ولایت کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمي د بیکارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې.
څلور نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت وسله والو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر دوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د تړل کېدو په اعتراض راټول شوې وې. اعتراض کوونکو د ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي او کارکوونکو ته ویل شوي چې دندو ته دې ناراضي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه کور کې یوه ښځه او میړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي چې په تړاو یې څلور تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه دولس کسان مړه او تر پنځلسو زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یوه لرې پرته سیمه کې یو بس موټر یوې لویې کندې ته ور ولوېد.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن کته پورتګال ټولی تاریخ باندې خبرې خصاصه تاوان رسیدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
پوست د پخوا غوندی لخپلی کورنۍ او دوستانو سره تګ را تګ نشم کولای.
دا چې احتیاط ناروغي ده که جرم، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغي په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شامل دی شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمود الله وایي چې د گاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شو.
بیا د ژوندۍ خراب سو، حتی تر دې حد ورسېده چې دای د گاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
بشیر زوی څه ګټه ویل؟
تاسو یې احتیاط ته کوز درا کوي؟
هو، زه څه کوز در کوم؟
نو تاسو خو بس ما سره یو مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوګنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د خیخي او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیو لوړیدو ته په کتو سره کیدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د برېټانیا په پالیسۍ کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکاري جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی شي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه شي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې شي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج شي او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای شي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب شي. په اروپا په تېره بیا برېتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. دې برېتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته شي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو 3 میاشتو کې به په نړیوال بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه شي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برېټانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برېټانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلی چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړی پسته لوی نو د تاریخ اول نمبر هیواد د تاریخ اقتصاد نن کته پورتګال نه ټولې تاریخ باندې خبرې اقتصاد ته وانه سي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس ته راتلل چې د دې ولایت ډیره برخه د طالبانو په واک کې و. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بې وزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو 6 میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر 6 میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لرېوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه.
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نیوي او څوک مینه ور سره ونه کړی، کاره خبره ده چې هغه شخص درواني غوښتنو لمخې معتاد ملګری لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخوانی معتاد ملګری دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنۍ او خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خوانده چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سید په نوم یو معتاد وایي چې دته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای، ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوړ وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در ځای واشم چې مثلا کس مر نه بینه.
هر په هنوی چې د متادینو ناوړه کارونه او د نشې موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه غیز کوي. له همدې امله خلک خپل یړي کې ورسره پری کوي، خو احمد شابه خپل دوه متاد ځامن نه پریږي چې له کور د باندې ژوند وکړي او له خپلوان څخه لري شي.
د دوی باندې متواتر تداوی کوم، په ډیر تکلیف په ډیر زحمت باندې لکه در تروس ما دیت خبر نده بیستدی چه درو همسایه تو کرتو ایسی پودری، خو خلپ خبر دی پورا پورا خلکو لیدلی پسترگو چه دا عمل که.
زین متادین لکورانی چه خلالی لماتاد و ملگور سروسیگی او پکوچو بازارون که گرزی چه دا نشهی مواد و لپار پیسی پیدا کری. دا غدول حالت دا هاوی خپلوان دیر زوروی چل دیر دول خپلوانو چه خیو هم زمانو دین دی.
پار سال که ام در ایران که آمده بود خانه باز
تیر کال می مامال ایران کور تراغی حل تا موتاد شوه او زما دورور در نکریز و شپه اواده ترانغی دی کاری دیر خفه کرو موک نپوهیدو چه دای ولی زمو کر رانغی زموک ماما دی باید پخواخوی او غم که را سر شدیک شی
در خوشی غم
در ارواپوهانو لنظر نشه پلومری پراو که موتاد خوشحال ساتی. یو موتاد کولیشی چه ترشپگو میاشت پوری پا عادی دول جواند وکری، خود وقت پا تیری دو سره له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یو رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه بلکې د ناروغ په ډول چلند وشي. دا چې اعتیاد ناروغي ده نو بیا خلک ولی معتادینو ته دی و ګناهګار او مجرم پسترګه ګوري؟ معتاد د مجرم پسترګه قتل له هغوی سره بد چلن کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلن کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیر پیچلی ناروغي ده. دی ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فاميلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي، یو موتات کېدل شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کېدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کېږي. ولې په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ له دوستانو له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای؟ د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي د مخدره موادو استفاده پریږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوسیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغیرات رامنځته کوي، او دغه تغیرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی هغه غړی چې مخدره مواد کاروي له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کېدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه هم دا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې، او د احتیاط په درملنه کې
دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشي مخکې تکړه خټګر وو او د ټولې سیمې د معماری کارونه به کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پر ونډه اخیسته، خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاته سول. اندا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د دل ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د دل یو ګاونډي محمد الله څخه واورو.
منګه نزدې ګاونډای ده، مخکې له دینه چې د موتاسي دلته د غونډې کلی ساختماني کارونه تاداوا شید کول ته نو په مړی ژوندۍ کې به ګاونډې سره او کلی خلکو سره به اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای دلو. دا خو منطقه کې ډیر مشهور او خلکو پیژنده، نو هر چا مثلا موضوعګان یا خواستګاران یا طلبګاران چې کېدل هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې راوړلې، کور ته اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و. بل دین چې دایم معتاد سي، بیا یې د ژوند ډېر خراب سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډۍ له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به کول بوسیا، حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصب وسایل غلا کول، خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول. به کله غلاوې شروع کړې، د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی، نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله، حتی چې کوم هم صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات سول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړ چې د هماغه ډوډۍ به د کلي کور پخول او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمون یې مشر زوی خو یې مکتب خوشې کړ، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد سو، نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا سو، موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته رانه وځي، یا بایسکل یا موټرسکل چې دی غلا نه کړي، بامبو له طرف رانه سي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره، موږ به کور کې چانه پرېښودلو چې دوی سره وګرځي چې معتاد نه سي. په غونډو ځوانانو باندې، په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي، نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره می درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکه.
ما لوز لازه او ته ژوندې یو، ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالار کا لور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې ډېرې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور خپل راتوله چې زستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلی وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یوسي.
ښځې، زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله مونږ ته جلۍ راکوي؟ جلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چاته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینه مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسئ دسمال یوسئ، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه، څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنا؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلې؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوي.
او زیری درکومه، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې، وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشره زویه، څه دې راته ویل؟
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو، رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
نو مشورې ته څه ضرورت دی؟ جلۍ موږ ټول پېژنو او پلارګنې یې تر موږ ته ښه پېژنې، چې ډېر ښه خلک دي. زموږ د کلي د سالاره کا لور ده.
مورې، ته هم عجیبه خبرې کوې. ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه؟ تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را د غاړې کوئ.
زویه، ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې، ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلی. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملی هلک ته ورکوې.
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملی یم. عملی مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
Come up, oh, ha, I'm blessed, oh, na, 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 رحمت هم